سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د دوی د اوربند موافقه جزئیات پټ دي. خواجه آصف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې درې ورځې وروسته وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې اعلامیه کې راغلی او دا یې نه افشا کوي. د پاینال کې پرون له رویټرز سره په خبرو کې ویلي د طالبانو حکومت دریو مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده. خواجه آصف د وسلوالو ډلو د ملاتړ پای ته رسول، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایتول او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي. اوتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته استولی دی. دا په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته لومړنی افغان دی چې اوتریش یې بیرته افغانستان ته لیږي. دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند شوی، په داسې حال کې چې د اوتریش پولیسو بدرګه کاوه په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو. هغه پخوا د جنسي تیری په جرم محکوم شوی و او په اوتریش کې د بند څلور کاله سزا هم تېره کړې ده. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ګیرهارد کارنر وویل افغانستان ته به نور کسان هم چې جرمونه یې کړي دي واستول شي. په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد یوې محکمې ATC د پښتون ژغورنې غورځنګ یا PTM د مشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترګرۍ ضد محکمې قاضي تنویر عباس سپرا دا امر له دې کبله کړی چې د په وینا منظور پښتین محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړي. د منظور پښتین د نیولو د امر په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي او حقوقپو عطاالله جان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا امر نن نه دی شوی بلکې څو ورځې پخوانی دی. د عطاالله جان په باور د محکمې امر جدي مسله نه ده او دا په پاکستان کې د محکمو له لوري عادي چاره ده. د PTM مشر منظور پښتین له یوې مدیر رئیس په عام محضر کې نه دی څرګند شوی او له رسنیو سره یې هم خبرې نه دي کړي. د PTM مشر منظور احمد پښتین په افغانستان باندې د پاکستان هوایي بریدونه چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې غندلي دي. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د سې شمې په ورځ د 15 کاله قید لپاره په پاریس کې زندان ته داخل شو. سرکوزی چې 70 کلن دی د جنایي سازمان په جوړولو کې د ونډې اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. دا تور د هغه د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین د تمویل له امله دی چې ګواکې د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي له خوا تمویل شوی و. سرکوزی پر خپلې بېګنای ټینګار کړی او په یو بیان کې ویلي چې په ایکس پاڼه خپور شوی لیکلي زه بېګنای یم او د دې قضایي رسوایۍ د افشا کولو هڅې ته دوام ورکم. هغه زیاته کړې دا پریکړه د یوې اوږدې او ناعادلانه څېړنې پایله ده چې پر جعلي اسنادو ولاړه ده. سرکوزی به په لا سانتا زندان کې چې د پاریس مرکز کې دی بند تیر کړي. راپورونه وایي هغه به د ساتنې په ځانګړې څانګه کې وساتل شي خو د چارواکو په وینا له ده سره به هیڅ ډول ځانګړي امتیازي چلند نه کیږي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
د زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. تیرونه د چهارشنبه ورځ د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و. د افغانستان د وګړو ډیری برخه په تیره خزې هم په کلیو او بانډو کې اوسي. نن په دې خبرونه کې د افغان کلیوالو خزو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د پروګرام ته مو خزینه فعالانې انارګل زیرک ګلی ولی ته بلنه ورکړې. دغه راز د خپرونې په اوږدو کې به نور میلمانه هم راواخلو، خو لومړی زموږ تخنیکي همکار وایي چې انارګل زیرک او دغه راز ګلی ولی زموږ له سټډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به آغل زیرک تاسو ته درشو، د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د پریکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې هم په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل پیل شو. له هغه مهال راهیسې په افغانستان کې هم دا ورځ تل لمانځل کېدله. ویل کېږي د دې ورځې د لمانځلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو، د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. تاسو چې د خزو په تیر بیا د کلیوالو خزو له ژوند له نږدې با خبره یاست، خپل کلیو او باندو ته ډیر تللی وی، تک را تک مو کړی دی. کلیوالې ښځې اوس هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ په څه وضعیت کې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ازادي راډیو لاله ناول سلامونه او احترامات نیکی تاسو ته بیا ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډیر ښه ته کې اشاره وکړه نسبت په پرتله که موږ سوچ وکړو فعلا په د اوسنۍ شرایطو کې د ښځو ژوند دی بیخي په صفر کې ضرب ده. ولې په دې مخکې موسساتو د ښځو سره مختلف کومکونه کول، دوی ته به تخمونه ورکول، دوی ته به باغداري نیالګي به ورکول، یعنې قسم تخمونه به ورکول، دوی په خپله به آزادانه توګه هغه تخمونه به یې کارل، د هغې نه به یې ګټه اخیسته. د زراعت او مالداري سره دوی بلدیت پیدا کړی و. دوی غوښته چې خپله د هغې خپل زراعت او مالداري نه توسعید لاسته راوړي، یعنې ډېر په آزادانه توګه دوی خپله کوی چې مثلا هغه د روزمره ژوند لپاره یو خواړه یو کورنۍ ته یو نفقه برابره کړي. خو بدبختانه په دغو فعلي شرایطو کې هغه موسسات مثلا د ښځو لپاره څه غواړي څه کار وکړي، مثلا ښځو ته پروژې تطبیق کړي، هغه دوی نه مني، امارات نه مني، هغه پروژه بیا نارینه ته تطبیقېږي. مثلا د ښځو نوم ته په دوی باندې بده لګېږي. اته په پروژه کې چې مثلا د ښځو لپاره مثلا د زراعت پروژې وي، د مالداري پروژې وي، نور د خودکفایي پروژې وي، په دوی باندې بده لګېږي. دوی وایي چې دغه باید ښځو ته ورکول کېږي، ولې د نارینه ته ورنکړي؟ یعنې تاسو باور وکړئ په کوم سمت یا کوم ساحه کې چې زه اوسېږم، په دغه ساحه کې د نارینه او نه ښځې ډېر زیاتر په دغه زراعت او مالداري باندې پوه دي او تجربه لري او دغه کارونه یې دایم کړي دي، خو اوس دوی د دغه ګټې نه بې برخې دي. یعنې هغه دلته سپین نه لري، مثلا دوی مایوسه شوی دي چې موږ د دغه یو حق هم لرله، دغه حق موږ نه اخیستل شوی ده. یعنې دوی مایوسي لري چې د سیمو په څو انسان په سترګه ګوري نه.
یعنې عقل زیرک، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې څه کارونه چې د ښځو لپاره د کلیوالو ښځو لپاره تر اوسه پورې شوي دي، اکثرا د مرستندویه موسسو پر مټ شوي دي، د دوی لاسنیوی شوی دی، که ورته نقد پیسې ورکول شوي، تخمونه ورکول شوي دي، د باغدارۍ د کورنیو باغچو د فارمونو په جوړولو کې دا ټول د مسؤل خوا ورسره شوي دي. خپله د کورنیو لخوا یا د په ټولنه کې د نورو لورو لخوا د دوی په دې برخه کې لاسنیوی نه ده شوی؟
مثلا کېږي په دغه ډېرو لرې پرته ولسوالیو کې، مثلا خلک په غرو کې څهونې لري، دوی غواړي مثلا دلته پکتیا کې خو زیاتر په غرو کې د چهارمغز ونې دي، مثلا د زنغوزي ونې دي، مثلا خلک باغداري لري، دوی خپله غواړي چې مثلا دغه خپل حاصلات ټول کړي، یعنې د خپل نارینه او تر څنګ کار وکړي. خو تاسو کدي موږ او تاسو داسې سوچ وکړو، نن ورځ تر بله د خلکو اقتصاد په صفر کې درېږي. مثلا مخکې که یو موسسات یا مثلا ریاست زراعت لخوا د دوی سره کومکونه کېده، تخمونه دوی ته ورکول کېده، دوی ډېر په شوق او علاقه باندې د هغې نه استفاده کوله. اوس هغه موسسات چې د دوی سره مرسته ونه کړي یا مثلا ریاست زراعت یې ونه کړي، دوی له کومه کې هغه څه خلک دي چې سوزېدا ډوډۍ چې ایران دي. نو مثلا که یو پټۍ لپاره ته تخم اخلې، د هغې لپاره مثلا ته مثلا ټکټر په کار ده، د هغې لپاره سره په کار ده، د هغې لپاره مثلا اوبو په کار ده، د هر شی په خریده، نو څه خلک د ګیز بېګا ډوډۍ ونه لري، نو دوی کله دا امکانات بیا ځان ته برابرولی شي؟ خو د موږ دا خواهش کوو د فعلاً د امارات اسلامي حکومت نه څه په لحاظ د خدای څومره ظلم نور نه کوي، سو باید دوی دغه زیاتر ظلمونه دوی باید نور جلالګیری وکړي. ولې په دې یو لاس نه کټ نه کوي؟ مثلا که چیرې نارینه او ښځه اوږه په اوږه دوی غواړي چې کار کوي، د دوی د روزمره په ژوند کې تغیرات راځي، مثلا د دوی په اقتصاد کې تغیرات راځي، وطن هم د کامیابي او آبادي طرف ته ځي.
بله، مننه.
نارینه او باندې هغه نارینه او باندې کار اخلي، کار ته نه سپارل کېږي.
مننه اغله زیرک، په دې به خبرې وکړو. غلې ولی، تاسو ته هم خراغ لاست وایو، مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د اغله زیرک خبرې مو واورید. کله چې وایو کلیواله خزه، د کلیواله خزه څه ډول تعریف کیدای شي؟ کلیواله خزه څوک ده؟
ډېر مننه ستاسو سوال ته. زما سلامونه تاسو او درنه ملمنه او ټول محترم اوریدونکي ومني. د شزه د کلیواله شزه تعریف د فکر کوم د عمومي شزه سره په مجموع کې د شزه د تعریف سره ډېر فرق نه لري، خو کلیواله شزه فکر کوم چې د محدودیتونو په برخه کې د کلیواله شزه محدودیتونه ډېر دي. ډېر د فرضاً د مالي مسؤلیت نه لري، دوی د خپل مالی دغه لپاره تامین لپاره په ډیرو شانو لاسې د ډیرو غټو ډبرو لاندې دي او دغه امکانات یې ډیر لږ دي. نو د فکر کوم چې د دوی ژوند ډیر سخت دی او خپل د عادي ژوند د پرمختګ لپاره دوی بیخي بې اندازې ډیر زحمت باید وباسي، ډیر نخیری باید ومني چې ډیر عادي او نورمال ژوند دغه ادامه ورکولی شي. او دا چې د دغه ښځو تعریف صرف دغه دی چې دوی د غټو ښارونو څخه لیرې ژوند کوي، په هغه ډیر محلي او کلیوالي اقتصاد باندې اکتفا کړی ده او هغه د دوی امکانات چې دوی ډیر امکانات نور لري نه، ډیر محدود دي فرضاً. او فکر کوم چې په اوس حالت کې په وطن کې دغه لیرې ښارونو څخه یا د بهرنۍ نړۍ څخه بیخي قطع روابط لري.
دغه چې تر اوسه پورې د کلیوالو ښځو یا په مجموع کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره څه کورنۍ او څه نړیوالې هڅې شوې دي، د دغو نتیجه تاسو وینئ د ښځو عملا د کلیوالو ښځو په ژوند کې کوم بدلون راوستی د پخوا په څیر؟ آیا دوی نن ورځ له هغو امکاناتو برخمنې دي چې پخوا یې نه درلودل، یا اوس پوهیږي چې په څه ډول کولای شي دوی خپل دغه ورځنی ژوند وچلوي په تېره بیا هغوی چې د خپلې کورنۍ سرپرستانې دي؟
چې زموږ ستاسو په وطن کې تاسو مخکې ویلي چې د پخوا پر کم امکانات دوی اوس لري، تر هغه ځایه چې زما په یادېږي زه په وطن کې وم، د وطن ټول ښځو محدودیتونه درلودل، مګر کلیوالي ښځې بیا بالخصوص محدودیتونه درلودل، په دې خاطر چې دغه مالي مسؤلیت چې دوی ونه لري، فرضاً اقتصاد یې سم نه وي او یا یو منظم کلیوالي سیستم ورته ونه لري، دوی تر ډېر فشار لاندې دي. او دا چې دوی په ژوند کې د تغییر راغلی وي، دا سیستمونو رژیمونو او دولتونو چې تغییر کړی دي، فکر کوم چې حتماً یې تغییر کړی دي. داسې هېڅ امکان نه لري چې دغونې کار کې اوسې دغونې تغییرات راشي او د کلیوالو ښځو پر ژوند باندې تاثیر ونه کړي. تاثیر یې کړی دي، مګر دا چې څومره مثبت تاثیر کوي څومره منفي تاثیر کوي، دا ډېر ژوره څېړنه غواړي چې مسلکي خلک په دغه عرصه کې ډېر ژوره څېړنه وکړي. په عموم کې چې زه وګورم، زموږ تاسو د په وطن کې سیستم دغه رقم دی چې د کلیوالي اقتصاد د تقویه دپاره یا د حمایت دپاره موږ یو 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 مسؤل سیستم نه لري، چې فرضاً د مرکزي دولت یې داسې لپاره مسؤل وي او توجه دې ورته وکړي. بس د دوی هغه ډېر بنسټیز ابتدایي زراعتي سیستم دی، که په هغه شکل دی یو د کال دپاره یو بوله پیدا کړل خوشته شي، که نه نور دوی دغه نه لري، امکانات نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه سیستم د کلیوالي ژوند د ښځو دپاره په نوي سلنه هغه رقم پاتې شوی دی، لس سلنه خو به خود یو تغییر پکې راغلی.
مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو، نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم، ته وی ټول عمرې خورم، زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اغلی زیرک مخکې ګلې ولی په خپل خبرو کې دغه د مالی مسؤلیت موضوع راپورته کړل، کلیوالي خزې نسبت نور خزو چې په خار کې ژوند کوي دومره لمالی پلاوه دوی خوندین نه دي، مسونه نه دي. کراشو د ټولنې ته خزه هم د همغه ټولنې یو برخه ده، په کلیوالو ټولنو کې یا هغه ټولنو کې چې له خارونو لري دي، معمولا دی وی کورنۍ د ټولو غړو هغه مالی مسؤلیت تعریفیږي. د ښځې رول تاسو څه ډول ارزوي؟
زه د ګلیولي خور خبرې تاییدوم. په کومه ډول تاسو سوچ کو دا تنه د کلیوالي ښځو لپاره یو ستونزه نه ده، په سیمه شرایط کې هم د خرید ښځو لپاره مشکلات زیاته هم د کلیوالي ښځو لپاره. ولی مثلا ما خپل په مختلفو مؤسساتو کې کار کړی،
زبا یو ساحې ته ما به یو غریب کورنۍ به مې انتخاب کړه. هغې ته به مې یا تخم ورکول، یا به مې وزه ورکول، یا به مې میږې ورکول، یا به مې غوا ورکوله. هغه هغې ته خوشحاله وو، هغه یعنی ډېر په خوشحالۍ سره به یې د هغې خدمت کول، د هغې نه به یې حفاظت کوله. د هغې نه د څه شي لپاره موږ په سان کې په اول قدم کې موږ دوی ته ترنینګ ورکوله چې دا کومک موږ تاسو سره کوو د څه شي لپاره کوو. ولې پدې چې د دوی په روزمره اقتصاد کې یو څه تغیرات راځي، اوس هغه برنامه سی هغه ټول قطه دي. مثلا د بخاری خزو ځوان دیغونه به تر دي، مثلا یو خور مثلا هغه به کونډه و، هغه به یتیمان ورته پاتې مو د کور سرپرست و، هغه به په ارګان کې به کار کوله. الله نه ماش په یو وخت خپل فامیل ته به نفقه برابروله، اوس هغه ماش په هغې باندې قطه ده. مثلا هم د کلیوالي خلکو ځوان خراب دي، ښځو هم د بخاري خلکو ښځې ځوان خراب دي. ښځې خو څه کوم چې د نارینه و ځوان تباه ده، یعنې دا تر کله پورې زه تاسو خبرې تاییدوم چې مثلا ښځه او نارینه ټول د ټولنې د یو قشر ټول دواړه مثلا سره اتحاد اتفاق ونه کړي، چې دواړه سره همهانګي ونه کړي، هر ټولنه مخې ته نه ځي. خو زه دا خواهش کوم چې باید د ښځو ستونزو ته زیاتره توجه وشي، ولې په دې چې د خلکو ځوان اقتصاد په صفر درد ده.
اقلیت رښتیا تاسو ویل چې تاسو د لرې کلیو باندې ته خپل تللی وي، خپل مو لیدلی دي. کلیوالي ښځې ډېر شاقه کارونه هم کوي، کدي کور د نن کارونه مخته وړي، د کور بهر هم ډېر کارونه په ډېرو سیمو کې دوی مخته وړي. په پټیو کې دوی کار کوي، کورنیو بخشو کې دوی کار کوي، کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري او دغه راز ځینو نورو کارونو. دغه د دوی دغه کارونو قدر کیږي کنه؟ په کلو کې آیا یو ښځه کې ډیر کار کوي او ډیر غښتلې وي او هر کار یې زده وي، نارینه صفت کوي نه کوي که څنګه؟
زه په خپله چې په ډېرو ساحو کې ګرځېدلې یم، په مختلفو ولسوالیو کې ګرځېدم، هلته ما په خپله دغه نارینه ورونو ته ما په خپله د ازادي ورکړې ده. ته ګوره مثلا ښځه څه ده؟ یوه مور ده. ښځه په کور کې تا ته مثلا ډوډۍ پخوي، د تا د ماشوم روزنه کوي، تا د مېلمه قدر عزت کوي، تا د کور پاکي او صفايي کوي. د نور کارونه باید تاسو په ښځې ونه کوي. دوی په موږ ته په ځواب کې ویل چې موږ دغه رواج ده، موږ دغه دستور ده. موږ ښځې باید زیاتره ولسوالۍ دي چې ښځې مثلا دغه تاسو خبرې په تایید باندې مثلا په غرو کې ځي، مثلا لرګي وایي، د پټوي کار کوي، یعنی دوی په ډېره علاقمندي سره کوي. دوی وایي چې بس د ښځې خپله په دې چې روحیه باندې تربیه شوی چې دوی خپله وایي چې دغه د موږ کار ده، موږ مجبور یو چې باید دا وکړو. د دومره کارو په څنګ باندې دوی بیا هغه مېړه ته نه په ټنډه تر وکېږي، مثلا نه ورته تروشه ټنډه نیسي او نه یوه بده خبره ورته کوي. دا وایي دا مسؤلیت دوی خپله د خپل ځان بولي. ولې په دې چې دا په دغه عناناتو، په دغه کلچر، په دغه دغه د څور باندې د خلک دغه رکن تربیه شوی دي، دغه کارونه کوي. حتی نارینه یې نه کوي، نارینه یې زه زیاتره وخت مې دا نارینه وته چې ګوره تاسو دغه سپین کالي چې اغوندې چې تاسو راوځئ، موږ به وایو چې دا به خدا سره کوم ته یو بډایه کورنۍ وي. او سزه تاسو کور ته راځم، تاسو که ښځې په غرو په پټوي کې کار کوي، تاسو د سپین لباس سره راوځئ، آیا دا تاسو ته شرم نه ده؟ هغه ښځینه یې وایي چې نه، دا موږ خپله دوده ده، دغه رواج ده، موږ په دې باندې ویاړو، موږ دغه کار کوو. دوی ولې په دې په دغه روحیه باندې تربیه شوی دي؟
مننه اغل زیرکی او اوریدونکو هم دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د دزما حق دی خبرونه د مهرباني.
السلام علیکم روره جوړې خیرات ده تاسو کیست دی؟ د ازادي رادیو ته تاسو ته ملمنو ته خپل ته ورونو ته نیک ترابنه سلامونه کوم، سلامونه هم قبول کړي.
وعلیکم السلام، مننه چې له ازادي رادیو سره مو تماس ونیو. نن بحث ده د کلیوالو خزو، خپل به هم زنه پویږم چیرې اوسئ؟
منګه په باغلان کې په لخمبری کې وسیګو او دلته وسیګو ان شاء الله.
بله، بحث پر دې څرخی چې د کلیوالو خزو رول د کورنۍ په اقتصاد کې څومره مهم دی، څومره خزي هغه رول چې لوبوي د اولادونو په روزنه کې، د کور دننه په کارونو کې، له کوره بهر په کرنې، مالداري او نورو کې. تاسو بغلان کې چې اوسئ، هلته د ښځو رول څومره ده په دغه ټولنیزو کارونو کې؟
او د ښځو دغه د کورنۍ مثال یې دا، او ماشومانو ته تعلیم چې ورکوي دا به ښه وي، مثال یې تربیه کوي په خو باندې، مثال یې تربیه کوي او نه یو بادت تربیه یا مثال ښه تربیه ورکړي دغه ته ماشومانو ته، او دا مثال یا مکتبو ته یا نور هغه ته باید تربیه سي، او د درسونه پرې ویل سي، او داسې هغه
تربیه نه پرته د خزي نور څه کارونه تاسو لپاره د ستاینې وړ دي؟
اول دلته مثال او مصاحق ما زمال لفدانا بغیر پښتنه نه کی مای په ما پښتنه ما ته دا پښتنه سوګنې کی دا کومه کونه دغه کلونه راغله مون تراونه رسیدله.
بله ډیره مننه کور ودان په دې هیله چې تاسو ته هم کومه کونه در ورسیږي. مننه چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. رزو بیرته دې باستا ګلۍ ولی مخکې په دې خبرو کې دا موضوع غشوله مطرح شوله چې عامه پوهاوی هم مهم دی. که ښځو ته دا عامه پوهاوی ورکول کېږي څه فکر کوئ چې له ښځو نارینه مهم نه دی چې نارینه ته عامه پوهاوی ورکول شي چې دوی هغه کارونه چې ښځې سرته رسوي څه ډول کارونه دي او دوی ته نور هم د ښځو لپاره دغه زمینه برابره کړي او هغوی نور هم د هغوی ملاتړ وکړي؟
دا تاسو ډېرې اساسي او حیاتي نقطې ته اشاره وکړله. یعنی په عامه پوهاوي کې او په مجموع کې په ټول ژوند کې په ټول ټولنیز ژوند کې نه یوازې په وطن کې بلکې دا په عموم د انساني ټولنو دغه عادت دی چې ښځې او نارینه باید په موازي او مساوي شکل عامه پوهاوی وویني. داسې نه چې موږ زموږ ټارګټ یې پلا ښځې او بیا نارینه یې. حتی دا به ډېر ښه پروګرام چې فرضاً د دواړو لپاره دا د وسر اسان چلانه چې دواړو ته یو ځای یو رقم عامه په هوای ورکول شي چې دا دوی د هغه تکامل د تکامل په پروسه کې یو ځای هغه عامه په هوای ته سره ورسیږي. په دې اړه چې زه تاسو ته یو مثال درکوم چې شپږم قانون کې د نیپال دولت تصمیم ونیوي چې دوی شزي دغه کې شزي ته قوت ورکړي، ذهنیت او شعور ورکړي، نو په دغه خاطر به دوی ته ډېر خارجي بورسونه ورکول شي. دوی ولر چې په خارج کې ورسته د مکتب څخه پونتونونه یعنی عالي تحصیلات په خارج کې وکړي. دلته به ته یو د یو عالم پیدا شو چې په دغه لاسه کې نوم راځي چې تاسو ماسو ته سوال مطرح کاوه. هغه دغه وړاندیز دولت ته ورکړي چې د شزي استول خارج ته د اوغو ذهنیت او شعور په لوړول دا د ټولنې د فارغ زیاده حتی شي کومک نه کوي، نور هم خطرناک کېدل شي. موږ د دواړو د شعور لوړېدل په یو اندازه غواړو. شي چې په خپل حقوقو پوه شي، مګر چې راشي دلته واټن د خپل ټولنې سره دومره سوي چې بیا بیرته په خپل ټولنې کې ځان نشي عیارولی. نو دغه اصل په ټول ټولنې کې او په هر ارشه کې شک کوي چې تاسو موږ یوازې څه ته پوهاوی اما پوهاوی ورکو. مخکې خور اشاره ته وکړل چې شي دغه فرضاً په په شهر کې هم چې د شوزو موقف هغه رقم دی په کله کې هم هغه رقم دی د شوزو په هوایي فرضاً شوزو کې دوه مرمه مسؤلیتونه ورسپارل. په دغه باید اول شوزو پوه شي چې دا دوی ضرور نه دي چې دا ټول مسؤلیتونه چې محسوس او غیر محسوس ودي ته ورسپارل کیږي. او دوی ودا ته وایي چې یا لازم ارزو ده چې زما د کور نارینه باید تک سپین پاکالي اغوستي او د باندې لاړ شي په ټولنه کې دغه رقم معلوم شي. دا شی دا د خپل قدرت څخه اضافي کار کول، دا انرژي پر دا رقم بې ځای اصل باندې مصرفول، دا ډیر بې ځای کار دی. دا شی به څه تور وشول شي او هغه بیا نارینه وو ته چې فرضاً ته ضرور نه دی چې اتمن سپین کالي واغوندي او دا خپل د سړکو د مسجد احترام جلب کړي، نو ستا ژوند سم شو. اصلي د ژوند د اصلاح کېدو د ژوند د پرمختګ اصول باید ودی تور وشول شي او ټول کلیوالو خلکو ته او ټول شپشارونو کې هم دوی اصل ته کار وکړي. دا نه چې په موقتی او کاذب پرمختګونو باندې باور ولري او دا شي ته کار وکړي.
عقلي ولی فکر نه کوي چې د پدې پورې اړه لري چې کومه ټولنه په کوم ځکه کوم دودو دستورونه او رسم رواجونه هلته شته او د ښځې مسؤلیت هلته په کورنۍ کې څه دی. فکر نه کوي چې دا د افغانستان په سطح باندې د دې تعریف ډیر ګران دی؟
بالکل، د افغانستان په سطح کې دغه اصل تعریف ناممکن دی. د ښځو د رول تشریح په کلو کې یا په ښارونو کې یا په عموم په ټولنه کې ناممکن دی. دا ولی په طبیعت کې خبره پرې شي وای چې په طبیعت کې شته سره کوم پرمختګ کې او نارینه سره کوم او ټولنه څنګه پرمختګ کوي هم یو شکل اخستل شوی. کې دې مذهب ته ورته شي وای هم یو شکل اخستل شوی. لکه د مراکو په ټولنه کې تاسو وګورئ چې د ښځو د نارینه رول څومره تقسیم دی او څومره یو په متقابل احترام مختصر دی. کې فرض نیواز مودرن د ریجمنت ورته شي وای یعنی اروپאי مودرن ژوند ورته شي وای هم څینه دي. البته دا رقم دی چې ټول تقریبا دغه د هویت په بحران اخته ده چې دریسر اصل چې فرزندینو مذهب دی فرزند مدرنیتی ده او کلیوالی ژوند یې ټول سلطه کې یو پربل باندې په دغه خاطر د سیستم سم شکل نشي اخیستلی په دغه خاطر زموږ د ښځو وضعیت مخصوصا د کلیوالو ښځو وضعیت فکر کوم چې د دغه شلو کالو راهیسې کې یو کام پرمختګ کړی درې او دانه والا نه لري کړی هغه ملکول توایي چې د هغه د دې په حق کې ظلم دی هغه د دې میراث خوراک دی او هغه شاکه کارونه چې خو دې کوي مګر چې خبره راشي چې ولا په افغانان څه څه ډېر احترام لري په ټولنه کې دا د ښځو موقف په دینو مذهب کې د ښځو موقف ډېر لوړ دی ثابتولای نه شي په خبرو دې غواړي چې ښځې په دغه شي خطا باسي
بله
د څو د شعور او ذهنیت ورکول دغه اصل دی چې او یا دغه اهمیت دی چې ښځه په دغه پوه شي چې څه ضرور نه دی چې د خپل واسط د خپل اوجو د خپل دغه اضافي کار وکړي
بل مننه ډیر ښه اشاره مو وکړله په دې بیا هم بحث ته دوام ورکړو خو د ازادي رادیو لې وی خبرتیا ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورخ کار کړی
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعته
نورګل زیرک تاسو سره موافق یاست چې وای اکثرا چې او رو چې خزی ته ټول حقونه ورکول شوی نارینه په تیر بیا چې وای د مونږ خزی خوندې دي د هغه لاس نیوي کې هڅه چې اړتیا ولري موږ هغه اړتیا به پوره کوو آیا دا یوازې په خبرو کې خلاصه کیږي چې عملا هم دوی رښتیا واقعا د پلوړو کلو او باندو کې په ټوله کې په د خزو احترام کوي یا احترام په هغه څه لازم ده کیږي
زه خپل د سترګو لیدل حال تاسو ته بیانوم د یو مثال د کوم له تاسو شکر مسلمانانو دی په څنګه افغانانو کنه د پښتون سړي کنه نیم اسلامي منل نیم اسلامي نه د منل چیرې چې وینځان اسلامي دین مکمل نه مني په ځان باندې نه تطبیق نه غره خو د تاسو سره کوم حق ورتي په افغانستان کې خو یعنی په 100% کې یو 1% یا 2% نه نو د خزو حیات به شي تباده حیات زندگی به شي تباده اته دی یو خزنه تاسو ته باور وکړئ حیوان ته خاص پرګه کتل کیږي ګوره دا په قران کې راغلی موږ او تاسو شکر دومره پیګو دومره د اسلام لاره نه خبرو اته اسلام د اجازه نه د ورکل شي مور خو کنه مور به موشن ته تاین ورنه کی هغه پلار حق نه لري چې دې ته ول ته موشن ته پوزور کوي ورکه تر مجبور د مکلف ته چې ته شک وخت دیږي ته شو دی وخت اته یې ته دایونی چې ته شو دی ورکی یعنی په خزه باندې دای حق نه لري خو دلته په خزه باندې که پر رضایت مثلا د شاخه کارونه وکړو که کنه د کوتک نه کار اخلي هغه خدای بیچاره مجبور ده ما مخ کې تاسو ول چې دا دوی ته یو انانات ګرځیدلې دوی د اسلام نه انانات ته ډیر ترجیح ورکوي د دوی دود او د سور ګرځیدلې په افغانستان کې د خځو حقوق د خځو حق او حقوق یې په سفر کې ضرب ده مثلا کدي سیوانی مثلا می افتای خځې وي د خپل حق او حقوق نه خبر وي و زه یې نه مغه حقوق سل سوې ده هغه طرفه سل سوې ده نو کوم د حق او حقوق ته خدای تاسو خپل ته چې هغه حق ده د حقوق چې په افغانستان کې د خځو دي
بله اقل زیرک یو څه مده مخکې ما یو ویډیو ولیدل دغه مخکې چې تاسو ویل چې نارینه اکثرا نوې او ټکړی جامع اغوندی او په دې کې را څرګندېږي البته زموږ هدف دا انتقاد نه ده چې په ټولو باندې ټول بلاس نه وي خو په یو ویډیو کې ما ولید چې په یو کلی کې دغه رسم او رواج د چې نارینه هیڅ کار نه کوي د کور دننه او بهر د خزل راولل د لرګي او هل د کالي او منزل په کرنه کې کار دا ټول د خزو ده دغه په دغه نننی اثر کې چې موږ ژوند کوو اوس چې ټول ټولنیز شبکې هم فعال دي یو دی بل دی ژوند هم با خبرې یونه وازه د افغانستان په دننه کې د مختلفو سیمو د خلکو دی اوس د ژوند بلکې د ټول نړۍ د خلکو له ژوند دغه بدلون باید لکم زی راسي هغه کلی کې چې دغه رسم رواج دی چې خزه باید ټول کار وکړي او نارینه هیڅ کار نه کوي دا باید دغه دود دستور دغه رسم او رواجونه باید کله بدل شي
دا رسم او رواجونه موږ او تاسو هلته بدلوي چې کنه مثلا موږ او تاسو هغه یې بدلامه ولرو هغه یې پروګرامونه ولرو او زیاتر اوس خو فعلاً په داخلي شرایطو کې زیاتر د ملایانو خبرې په خلکو باندې ډیر زیات تاثیر لري مثلا که یو ملا صاحب یو مولوی صاحب وته وي چې مثلا د باندې تیږي وري کدی دخي ونه وینم دا یې بالکل دغه خبره صحیح ده نو ایمان نظر خدا ته صدا باید زیاتر تبلیغ منبر له لارې خلکو ته وسی اته د قران او د حدیث نه باید خلکو ته دا غي ورکړل شي چې دوری د خدای په رسول الله مبارک په خپل د خپل خلکو سره کار کوله د کور په کورو کې مرسته ورسره کوله
نو دوی خو وای دا خو دوی خو وای موږ په پښتون کې بیا مثلا دا میګزان بزن هغه مور دی ګزان نو دوی خو هغه زور کار غلی د کوتک نه کار غلی مثلا د فشار نه کار غلی نو دا خلک څه میګ د ډیر وخت وړي خو دوی سره باید زیات کار وشي مثلا تلویزیونی برنامه وی رادیوی برنامه وی زیاتر باید ملای مامان نه باید دا تقاضا و چې دوی په هر جمعه کې د جمعې په خطبه کې دغه په جمعاتو کې دغه تبلیغ وشي زوره تاسو باید خزه او پیدا نه خزه سوق ده خزه مور ده خزه خور ده مثلا خزه ناموس ده تاسو باید خزه احترام وکړئ که دوی په دا و پیږي چې مثلا د ایمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مثلا چا په دین تاسو کوم تفکر لرو کا وزیران لرو مثلا ساينس پوهان لرو هر څوک لرو دا یو مور یو مور نه پیدا سوی دا او د مور په کې تربیه سوی دا مثلا که دوی ته دغه هغه ورکړل شي کنه دا انګیزه دوی ته ورکړل شي دوی مثلا تبلیغ وکړي زیاتره تبلیغات باید نارینه او ته وشي ولی ما مخکې تاسو ورته دغه د بازي تام نارینه ډیر دغه چې دا دیشي دیشي اته یې شو وایي چې دا په قران کې راغلی څه د کار نه کوي شو وایي خدا یې سي دیشي خدا یاد ګور دی یاد کور وایي خدا باندې ټول سلام دی دوی په دغه روحیه تربیه سوی دي دوی ولی په دې چې د قران نه خبر دي دوی د قران نه خبر دی هغه کوم هغه خو په قران کې کده دا ورکړل شوی دی دا تاسو یې نن درکو د افغان خځې غربي او اروپאי حقوق نه غواړي هغه قران کې نن دی ورکړل شوی دا هغه غواړي هغه دوی نه ورکړل شوی ما څنګه دلته یو جنسي خپل انتخاب چې مثلا زه غواړم چې پلان کې سره زه نن ځم هغه دل کې وزن کیږي هغه حالت وزن کیږي آیا دا قران کې ورکړل شوی دی کنه دا په جواب دې څور کوي په پیسو څنګه ځي ما څنګه یو ګورون ته ور کوي پودري ته ور کوي چې څه ته ور کوي آیا دا حق لار ده که څه نه کوي
یا په کم عمر مثلا ډیر ودونه کوي په ډیر روزیو کې
بله
مننه اغل زیرک
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 500
اغلی ولی د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزونړیوال ورځ البته 13 درې پرلپسې ورځ ډیره مهمه وي یو د کلیوالو خزونړیوال ورځ 15م د اکتوبر 14م د خړونړیوال ورځ ولسم هم د فقر یاد به وزلی د لمنځوړلو نړیوال ورځ په دغه درې وړو کې د خزو رول تاسو څومره مهم بولی د خړو په خوندیتوب کې د غراز د به وزلی په کومولو کې
په دروسره اصلا چې رښتیا سره وایو د ټولنې په هر برخه کې د ښځو رول د ښځو رول ته توجه کول البته دا داسې یو انکار نه کوونکی حقیقت دی دا داسې انکار نه کوونکی اصل دی چې په جوامع یا ټولنې مدارت خسترګې پټ کې نو د هغه په تبعی به تمامېږي اوس فرضاً موږ تاسو ټولنې کې چې څو غوري تقریبا د پردغه دغه باندې ولاړ د پردغه د تباہی پر کاندې باندې د کاندې پر غاړه باندې ولاړ دي چې دا کاندې تورول وي په دې خاطر چې د شوزو د رول د شوزو د وجود د شوزو د حضور سره په هر ساحه کې یو ډیر غیر طبيعي انکار کیږي دا داسې دا د شوزو وجود دا او حق دا خبره ده چې د دې څخه انکار نه کیږي که څوک انکار وکړي نو هغه به فرضاً د ډېر اساسي طبيعي اصول څخه انکار کوي او دا چې د خوړو په خوندیتوب کې د اقتصاد په پرمختګ کې د ټولنو په پرمختګ کې د ذهنیتونو او شعورونو په تغییر کې د شته رول ډیر بي اندازې ډیر مهم دي دلته باید افراط ونه شي دلته داسې انتباه تاسو ونخلي چې فرضاً بعض وخت هغه منفي شکل ته چې د شوزو د حقوقو اخیستلو منفي اړخ دی هغه ته زه قطعاً پیک نه وهم نه دا زه خپله شخصي هم هغه تأکیده نه لرم مګر هغه شی چې طبیعت هغه شی چې الله تعالی هغه شی چې دین او مذهب ما سره کړی دی زه دا هغه صاحب یم د دې څخه انټرنټ څوک وکي دا زما د
شخصي اغلی ولی تاسو ډیر ښه موضوع کرش دغه حق موضوع مطرح کیږي ډیر حساس موضوع ګرځیدلې ده ډیر حساسیتونه راپاروي کله چې وای دا یو پردی یو هغه کلمه ده چې راغلی یا یو ورژه ده ولی خو کراشو دغه تاسو دغه چې ویلې یو انسان حق لري کاغه نر ده که خزه ده په ټولنه کې چې ژوند کوي حقونه مشخص دي د ژوند کولو حق لري د زده کړې حق لري د کار حق لري همدار راز د خپل مانوي غنا یا د پانګې د زیاتولو حق لري ولی باید دغه د حق له کلمې سره دغه حساسیتونه راپورته کیږي یا دغه حساسیتونه موجود دي په ټولنه کې
اصلا خو په اول سر کې چې تاسو وګورئ دا د فوجو د حقوقو اخیستل دا حتی په اروپا کې فرض د نیو اټیا کال مخکې څه چې راوخلو هغه وختونه اساسیتونه راپاریدلی و ډیر حساس سیاستونه دغه په مقابل کې نیول کېدل ډیر حساسیتونه او دغه شول کېدل مګر که هغه کې هم سړی وګورئ او شی وپلټی شي اساسي وڅېړي هغه کې هم د ملایانو یا د راهبانو یا فرضاً دغه د کشیشانو رول ډېر و نو دا خبر اوس په وطن کې چې موږ تاسو وطن د پنځه څلوېښت کال راهیسې جنګ کول ځپلی دي او بیا د سوادي فقر نورو دغه رقم بدبختي ځپلی دي دغه شی ستا په وطن کې چې دلته څو استفاده کېږي اوس فرضاً ته د ښځو د حقوق لپاره خبره وه چې دوی پر فیمینیزم باندې راوړي په داسې حال کې چې فیمینیزم په خپل ذات یو مثبت خبر دی یو مثبت واجده مگر تاکید او تل ریښه نه لري خبر خبر مگر خلک دومره ډیر ودی دي چې دغه د حقوقو د اخستلو نوم نه څه کولای په دغه خاطر چې آلته دغه خرافاتي نظریات خرافاتي خلک چې خرافاتي نظریات ته پای کوي هغه دومره ډیر دي چې فرضاً د سیکولریزم په وطن تر اخلي لاندې دي دي دا د وخت تور نوم کړی دي نو دلته دا ټولنیزو دغه شعور چې دی هغه ډیر تر تاثیر لاندې دي مستاسی چې په دغه سلسله جنګ کې کړی دي آلته ډیر څه څه لري آلته نارینه خبره نشي کولای شي چې خو آلته پریږدي
بله
چې نارینه په څومره په ټولنه کې بيخي به اندازې ډیر حق لري او بيخي به اندازې ډیر صلاحیتونه لري مګر د چارواکو په مقابل کې د دیني او مذهبي خلکو په مقابل کې څوک دغه نه لري جرأت نه لري چې دا دی خبره ورنه کوي چې دا څه نه ده فرغه دغه د لایلو
بله مننه
مسأله د رښتیا هم ډیره حساسه ده او هر رژیم باید دغه تکرار وکړي
مننه اغلی ولی د خبرونه ته مو یو قومي مشر ته هم بلنه ورکړې و را سره منلې و چې په دې خبرونه کې ګډون کوي په تیر بیا چې د نارینه او هغه د ریسخه هم خبر شو په غسیمه کې چې د قومي مشر جون کاو غوښتل مو چې زینی پښتنو ورڅخه مطرح کړو خو په هر صورت اغلی زیرک خبرونه کې ډیره کوشش وکړي ورسره تماس ونیسو مګر اړیکه مو نه ورسره ټینګیږي مخه تاسو په خپل سرګندونو کې ویل چې متاسفانه هغه څه چې د خزي رول د په لریو کلیو کې په باندو کې هغه څه د رول قدر نه کیږي د کار او د هڅو هڅه نه کیږي که یو پوښتنه مطرح کم کلری کلیو کې یو کورنۍ کې خزه نه وي آیا هغه کورنۍ کولای شي حالت ژوند وکړي یا نارینه هغه کارونه چې خزی کوي په غذای کې د هغه کورنۍ نارینه هغه کارونه سره ورسوي
نو تاسو دې څه فکر وکړئ کنه مثلا په یو کور کې هغه رول څه خزی لري کنه یو خزینه په یو کور کې کوم رول څه لري د دې مسؤلیتونه د نارینه یا نه یو څو زیاته
اما هم دا پوښتنه کوله تاسو مخکې د سپینو کالو ویلې دغه سپین کالي چې مثلا خلک اغوندي او دا څوک ورته مینځي که چېرې په کورنۍ کې ښځه نه وي لورې نه وي کوم بل نور ښځینه هلته نه وي دغه کارونه نارینه کولی شي آیا په هغه ټولنه کې ژوند کولی شي د باندې راوتلی شي مثلا چې یو څوک ورته ووایي چې دی خپله کالي خپله مینځلې دي مثلا دی دا کارونه داسې کړي آیا دا د لپاره یا آر نه ګڼل کیږي
زه یو ځوندی مثال جامه تاسو ته وکړم ما خپل یو لسوالې نو مې نه درته خلم څنګه غلطه ما ځلې مې د کونډه سروې مې کول سی وکونډه ډیره ځوانه کړه و دي یو ځنه زوی وو نو دا کړه سم اولی دا چې دی ویل زه کونډه یم او دا مې زوی دی دا زوی به ډیر دي چې پروفیشنل او پرشن بګر دی د مور بیچاره کونډه وکنه خو یې ډیره ځوانه وو نو کله سبل ور بیا د دویم ځل لپاره زه لاړم د کونډې واده کړی و. نو په هغه فیشن او درشان چې ما د دې زوی لیدلی و، بیا د هغه دویم ځل لپاره مې څه ولید، د دې نه هغه فیشن و نه هغه پاکي و نه هغه صفایي و نه هغه پاکالي و. بیا ما پوښتنه تر وکړه، ما چې د تا پوزیشن خو له ډېر خراب شوی، ویل چې بس ما مور یې رانه واده کړه، نو اوس اتمان د ما په ځوان کې یو څه تغیرات راغلی. یعنې ما مخکې تاسو وویل که نه څه په ولسوالۍ کې ښځې مثلا د نارینه مثلا جامې پاک وي، صفا وي، پکې کارونه کوي، د غره کارونه کوي، ټول کارونه، حتی د کور کارونه کوي، خپل ماشومان سنبالوي، نارینه یې پاک صفا ګرځي. په هغه کور کې چې مثلا ښځه نه وي او د نارینه تنه په هغه کور کې به د هغو ځوان ډېر په مشکلاتو سره وي. یعنی هغه کوم رقم ښایسته ځوان پاک صفا ځوان چې دوی د خپلو ښځو په سر کوي او چې ځان ته یې بیا یې نه شي کوي، ډېر په ستونزه اخته وي. مجبور دی او رکن نو ناکام ځوان به کوي، هغه سې نه شي کوی لکه چې د ښځو په سر دوی ځوان کوي.
بلې، اغلی زیرک تاسو د ښې یوې بېلګې یادونه وکړله. په رښتیا هم له ښځې پرته چې په کور کې نه وي ژوند کول ډېر سخت دی. زه نه پوهېږم چې هغه کورنۍ چې ښځې هلته نه وي یا لورګانې ونه لري، هغوی به ممکن په دې باندې پوه وي چې دا د عادي د ورځنی ژوند مخته بیول هم ساده کار نه ده د ښځې له حضور پرته.
یو لنډه قصه کوم که نه، دا خو یو ټوکه ده یا قصه یې بوله یا مثلا هر څه یې څه بوله که نه. ویل چې یو ښځه مېړه په خپل منځ کښې ډېره لانجه کوله، د دې ماشومان وو، بس دا مور به یې ویلې چې ماشومان د ما دي او پلار به یې ویلې چې د ما دي که نه. دوی ویلې ورته راځه ما او تا دې شي کوو که نه، رایې اچوو چې د ماشومان د اولادونه هم د چاپ شي دي. دوی چې رایې اچولې وو دغه ماشومان یې ټول د مور پسې تللی و. اخیر د پلار ویلې وو چې د ماشومان مې سي تا پسې راغله، ځم د تا پسې راځم. یعنې ښځه چې ده د کور ډېوه ده، ښځه د کور ډېوه ده، اولادونه خپل اولادونه یې پرې ټول وي، کور کښې سنبال وي، هغه خاوند یې پرې ټول وي که نه، د کور سلیقه یې برابره وي. تاسو فکر وکړو چې په یو کور کښې څه ښځه نه وي، هغه کور کښې ډېوه نشته، هغه کور کښې رڼایي نشته.
پلار پوه چې پلار که مثلا یوازې پاتې شي دته به ډوډۍ څوک پخوي، کالي به څوک ورته مینځي، نور د کور کارونه به څوک ورته کوي. دا باید هم ورسره تللی وای ماشومانو سره یو ځای. ډېر ښه مثال مو ورکړ. بلې، اغلې ولی، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو پر مختلفو اړخونو رڼا واچوله، دا د مالی مسؤلیت موضوع مو یاده کړله، امکانات مو یاد کړل او د ځینو نورو مسایلو یادونه مو کړله. دغه د روزنې په برخه کې ډېر که چیرې یوه نجلۍ پوهه ترلاسه کوي او د سواد په زده کړې د سواد په جامه باندې سنبال وي، نو کله لویږي او مور کیږي، نو ښه ماشومان هم دنیا ته راوړي، تربیه یې هم کولی شي، ښه روزلی هم شي، د دې څنګ چې د کور نور کارونه هم سرته رسوي. په کلیوالو سیمو کې آیا دې ته توجه کیږي؟ معمولا په ځینو سیمو کې خو په دا تېرو څو کلونو کې د دې زمینه مساعده شوې وه چې د کلیوالو سیمو کې د نجونو ښوونځي فعال شوي وو او نجونو ښوونځیو ته تللې، خو په ډېر دودو دستور دا دی چې یوه نجلۍ باید کافي ده چې تر پنځم یا شپږم سیم پورې درس ووایي یا ټولګي پورې، او نور له هغه نه باید په کور کې پاتې شي.
تاسو روزنې ته اشاره وکړله، نو زه به بېرته په عموم کې خبره وکړم چې که فرضاً په شل کاله هغه دولت کې چې په یوه څنګ کې البته اشغال ډېر مهم برخه وه، هغه به ندیده ونیسو، خو دا شل کلنۍ دغه به وګورو تحول چې راغلی وو. شاید د ښوونځیو سیستم، د روزنې سیستم د کلو او بنډو پورې رسېدلی، شاید بعضې نجونې هلته تللې وي، مګر دغه شي ته باید موږ توجه وکړو چې په مجموع کې هغه امتیازات یا هغه پرمختګونه چې فرضاً یو کلي ته وروړل کېږي، یو ټولنې، یو ساحې ته وروړل کېږي، د هغو څخه څومره دا کلیوالې ښځې، کلیوالې خویندې یا کلیوالې نجونې مستفیدېدلی شي، او دوی څومره به د خپلو حقوقو هلته پوهېږي. په دغه خاطر چې یو سیستم راسي هغو ته ښوونځي ور ورسېږي تر هغه کلي پورې، بل سیستم بیا راسي هغه د ښارونو ښوونځیان چې دي هغه لا قرباندي کړي. مخکې چې ما اشاره ورته وکړله چې زموږ ستاسو ښځې نه یوازې د هر سیستم د منفي نقطو ښکار دي، په شخصي په وطن کې هم د خپل کلچر، د خپل کلتور، د خپل نارینه وو د افکارو د ښکار او تهدید لاندې هم دي. هغه دغه دی چې فرضاً اوس که یو ښوونځي یو کلي ته رسېدلې و هغه اوس بېرته پر بند کړل، که یو مؤسسه راغلې وه دې چې یو غوا یو بزا یو تخم ورکاوه هغه اوس بېرته پر بند ده. نو دغه موقت مسؤلیت چې یو مؤسسه ودي ترکیې یا یو سیستم ودي ترکیې دغه باید د کلیوال خلک نور په دې پوه شي چې دا موقت دی، دا د سیستماتیک موږ سره مرسته نه ده، دا فرضاً یو یو د یو وپلا دپاره مرسته ده. ډېر باید تکیه پر دې ونه کړي، دوی باید د خپل سیستم دغه رقم جوړ کړي، خپل د ژوند روند باید دغه رقم جوړ کړي چې ډېر مستقل فکر ولري فرضاً، او خپل د مشکلاتو چاره خپل وکړي. صرف یوه نقطه ته ځم مخکې، ما دلته یوه نقطه ځان سره نوټ کړې وه چې تاسو اشاره وکړله چې آیا دا ښځې چې په کلو بندو کې کارونه کوي او قربانیانې ورکوي آیا د دې قدردانی کیږي که نه کیږي؟ دلته تاسو ډېر مهم اصل ته اشاره وکړله چې د دې قدردانی په طبیعت کې ښه خدای تعالی داسې جوړه کړې ده چې د یو چا و قدردانی او د یو چا و تایید ته ضرورت لري، ذهنن په روان کې په خپل ضمیر کې دغه شي ته ضرورت لري. زموږ ستاسو وظیفه دغه ده چې دغه ونجونو ته ور وښیو چې دغه ضرورت باید ستا ټوله ژوند تسخیر نه کړي. صحیح دی که تا ته یو چا کمپلیمنټ درکړي، تایید یې کړي ستا کار، که دغه قدردانی یې وکړله کور یې ودان نورې الله نور دي، مګر که ونه کړي ته باید خپل ژوند ونه دروې، ته خپل مبارزه او ته خپل پرمختګ او ته خپل تغییر بدلون د ژوند ونه دروې، او په دغسې باید نه یې چې ته منتظر یې چې یو څوک تا ته قدردانی وکړي. نو په دغه خاطر ته بیا کالي مینځې، ته به ډوډۍ پخوې، ته د خلکو شل شل نفره مېلمانه عذروې، په داسې حال کې چې سړي د کور ته یو کیلو وریجې هم نه یې راوړي، ستا کور ته شل مېلمانه درشي ته ډوډۍ پخې، څه دي چې داسې کارمانه هېڅوک د دغه شي قدردانی نه کوي. په دې خاطر چې دلته خو نو بیا د دوی اعتبار کمیږي، د دوی سټاتس کمیږي. نو دا په ښځې چې په کور کې دننه د دروازو و شاته د اشپزخانه کې دننه هر څه ظلم و جبر و فشار راځي، هغه دوی هلته پټ ساتي. نو په دغه خاطر زموږ ښځې باید ډېر خپل قدردانۍ ته منتظر نه شي. اول خپله ښځې باید یو د بل قدردانۍ سره وکړي، بیا که نه وي دغه نوی نسل هره ښځه چې خپله لور په دغه افکارو سنبال کړي چې ته قدردانی ته ډېره مه منتظره کېږه، ولې قدردانی داسې شی ده چې هر څوک یې نه کوي. نو ته به بیا منتظره یې ټول ژوند به دغه شي ته، او ته به غرونه دغه کوې پر اوږو باندې وړې چې یو څوک چې قدردانی وکړي نه، ته خپل تر خپل وسه پورې ته پړې هغه کار وکړه، نور مه کوه.
اغلی ولی په تیرو دغه شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې د ښځو د حقونو لپاره ډیرو په تیره بیا ښځینه فعالانو غږونه اوچت کړل، په ډیرو محفلونو کې به دوی راڅرګندېدلې، ډیرې په مشهورو څورو باندې به واوښتې. فکر کوي چې دوی دغه هڅو کومه نتیجه ورکړله؟ دوی د واقعاً له زړه غوښتل چې د ښځو هغه ژوند ته توجه زیاته شي، دوی په ژوند کې بدلون راشي، او که دوی تر ډیره د خپل ځان لپاره کار کاوه. ډیر انتقاد هم په همدوی باندې ده، کله چې دوی په محافلو کې راڅرګندېدل یا په ځینو نورو کې یوازې تش په خبرو پورې محدود پاتې کېدل، یا په عمل کې عملاً د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره وایي دومره هڅه نه کولی.
بالکل، زه البته په شخصي شکل نه غواړم چې د ښځو پر کار او پر صحیح تلاش چې کړی دی پر هغه باندې هغه ورلایق نه چې فرمان دی تاثیر نه دی درلودلی. البته هغه ښځې هغه خوندې زه سپنوس ځینې باسمه هغو چې مثبت کار کړی دی، او واقعا یې د ښځو د حالت د بدلون لپاره کار کړی دی، واقعا یې قرباني ورکړې ده، واقعا لیرو کلو بندو پورې تللي دي د ښځو د حالت د تخیر لپاره. موږ د هغو مدیونه او مشکوره یو. پاتې شو د جمهوریت دغه چې په دغه سیستم هم نارینه ورته جوړ کړی، او هغه نارینه هم د اشغال د مستقیم تاثیر لاندې و. نو د دې شي څخه موږ سترګې نه شو کوټولی چې یو بیګانه د جبار قهرمان خبر دی صوبه کې نشته تللی تاسو وایي چې ته ولاړسه هغه د هغه ښځې احترام جو وکړ. دا بنسټیز، دا سیستماتیک کار غواړي، او څه سره کوم ورځې فرضاً اول قدمونه دي نه دي اخیستي. دغه شی موږ په تاریخ کې دوه درې واره زموږ په وطن په تاریخ کې تکرار شوی دی چې اول او دوهم درېم قدم نه اخیستي، د څلورم قدم څخه د تغییر او بدلون شروع کی. دا نه شي کېدلی، د ټولنې هر بدلون خپل تدریجي تکامل لري، د هغه په تای کولو سره به قرار قرار کده قرار مخته ځي. دغه به ښه خبره وای چې دوی هلته امنیت راوستلی وای، او دغه کلي باندې او ښځې یې خپل حالت ته پرېښي وای، موږ خپل بار پر اوږو وړلی شو. موږ اوه څلوېښت کاله اوس موږ اوږې نه کړې، اوه څلوېښت کاله جنګ البته موږ اوږې نه کړې راماتې، اوس یې هم نه سره ماتولی. نو پرېږدي موږ چې خپل کار وکړو، دغه وقتا فوقتا دغه مانیره ته جوړول به بل سیستم راوستل پر بل اشغال بیا د بل اشغال جوړ سی بیا بل ګرو واسه دوه سره لاغ یو کړي بیا خپل وطن ټوټه ټوټه کی جنگ ته ادامه ورکوي چاته لګوي د چاپو د عمل لاندې ځوانان نوی نسلونه شي ټول برباد برباد ټوټه ټوټه
اغلی ولی ستاسو په نظر هغه بنسټیز کارونه کوم دي چې باید وشي په تدریجي شکل باندې دغه پوهه زیاته شي د عملاً له مادي پلوه د ښځو په ژوند کې تغییر راشي کوم دي هغه بنسټیز کارونه چې باید وشي
بنسټیز کارونه خو دغه د تغییر د پاره د ټولنې تغییر د پاره موږ نشو کولای چې وښودو چې بیا دغه ورکو وظیفه ورکو ما تیره هفته یو د واکسینیشن دغه د پروژې یو متن ولیدی په هغه کې لیکلي وو چې میندې باید خپل کوچنیانو ته واکسین ولګوي نو هغه میندې چې کلونه کلونه د ټولنې د جبر لاندې ژوند کړی دی یوه افغاني په صلاحیت نسته په بانک کې نسته نه لري دوی ته دغه کوچنیانو د واکسینیشن مسؤلیت سره کوم پر غاړه واخلي نو دغه متن خو هدي عقل داسې جوړ کړي چې پلرونه دي کوچنیانو ته واکسین ولګوي د یوې خواته خمات په ټولنه کې د یوې افغاني صلاحیت نسته د خبرې په د ټولنې په بدلون کې د ټولنې په سیاستو په تصمیم ګیری کې زما سره هیڅ خبره نه کیږي د بلې خوا د کوچنیانو د چې فرض یو دوه درې او سات پنځه کوچنیانو د یو شیزو وبوله د پنځه کوچنیانو د واکسین مسؤلیت ما پروژو پروتي چې زه باید وګورم واکسین ورکم دا خبره اوس هم صدق کوي چې موږ د سیستم د بدلون لپاره یوازې شوزو ته مسؤلیت نه شو ورسپارلی صحیح دی به څه کار باید وشي مګر دا د دولت په کچه
بله
دولت باید د دولت دغه شی مسؤل دی چې د شوزو د اهالي د اطباو د ژوند په بدلون کې دغه وکي کار وکي سیستم جوړ کړي فرض مسؤلین ورته وپاروي چې تاسو باید کار وکي توجه ورته وکړي لنډمهاله اوسمهاله پلانونه ورته جوړ کړي
بله مننه
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دند په سیګر زه خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 01
ډیر وخت نه لرو دا بحث به سره روان غاړو انارګل زیرک تر اوسه پورې چې څه کارونه د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره شوي دي که هغه د بیا رغونې پروژې وي که د کورسونو کې د دوی ګډونو مختلفو برخو کې ورسره مرستې شوي دي د دغو هڅو په نتیجه کې فکر کوي چې کوم د ښځو په ژوند کې عملا کوم بدلون راغلی او څه کول پکار دي چې ښځې له دغه اوسني وضعیت څخه راووځي پتیره بیا کلیوالې خزي
ډېر مننه لدی صاحب ما په نظر خو چې دولت هم هنګي او د دولت ملاتړ نه کنه هیڅ هم لکېږي او موږ له دولت څخه تقاضا کوو چې مثلا په هر هفته کې د خزم ملاتړ وکړي یعنی په داخل د چوکاټ په اسلام کې مثلا یو خزي ته اجازه ورکړي چې هغه خپل هغه کار وکړي پرمختګ وکړي یعنی په ټولنه کې روش پیدا کړي هغه خپل فامیل ته خدمت وکړي هغه خپل کلی کور ته خدمت وکړي او هم خپل ټولنه ته خدمت وکړي نو دا د دولت ملاتړ ورسره دی دولت همکاري ورسره هر څه کوي کله دولت همکاري نه ورسره د غلې خور خبره ده خزینه خو څه کوي نارینه سر نه سيږي کوي نو یو خزه بس سره په دا شرایط کې چې دوی د تعلیم نه مثلا د سلو کال کې چې دوی د تعلیم نه محروم دي خزي څه وظیفه لري د وظیفې نه محروم دي څوک څه پانتون ته تلای پانتون نه محروم دي نو دوی بس سره مثلا پرمختګ کوي خو چې د دولت ملاتړ ورسره هر څه کوي هر لاره ورته خلاص کیږي ساتي
بلې ډېر مننه اغلی زیرک اغلی ولی تاسو څه وایئ چې څه کول پکار دي حکومت ته څه کول په کار دي دغه راز مرستندویو ټولنو ته او نړیوالې ټولنې ته. نړیوال ټولنه په اوس وخت کې په تېره بیا لکه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي په دې تېرو څلورو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره ډېرې غونډې جوړې کړې دي او د دوی په حق کې ډېرې څرګندونې کړي، پرېکړې لیکونه صادر شوي دي. د دې لپاره چې عملا دغه ټولې هڅې نتیجه ورکړي، عملا څه کول په کار دي؟ باید یوه هماهنګي رامنځته شي که څنګه؟
زه خپله شخصا دغه شخصي نظر دی چې زه پر بهرني توجه، پر بهرني غونډو او پر بهرني پریکړې لیکونو باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم. هر بدلون چې راځي، هر تغییر چې راځي، دا باید د دننه څخه راځي. زموږ کلي، بانډې، ښارونه هغه تغییر ته ضرورت لري. نو دا چې څوک یې وکړي، د بلې خوا بیا زما مشکل دغه دی چې د اوسني چارواکو ته اوس نو دا بېخي زه خسته سولم. د دا څخه چې لوی زوړ وړ ښځه نارینه ګرده دوی ته مشورې ورکوي چې داسې وکړي، داسې وکړي، داسې وکړي، او دوی د یوه بنده مشوره تر اوسه پورې نه ده منلې. خو بیا به هم موږ یو ناکامه دغه وکړو، تلاش وکړو. هغه دغه چې فرضا د دولت دغه خلک اوس نو هر کم چې دي دغه د ملک اتباع دي، دغه ته دې دغه احترام وکړي چې فرضا افغانان ته دې دغه احترام وکړي چې دغه ملي مشروعیت د دوی څخه واخیستل شي، او د یو اتباع چې دغه حق او حقوق چې په هغه جغرافیه کې چې ته ژوند کوي، دا ستا حق دی چې هغه جغرافیه کې هر څوک چې واکدار وي هغه ستا لپاره کار وکړي. دوی باید د خلکو لپاره کار وکړي، د ښځو د حالت د بدلون، د ښوالي لپاره، د کوچنیانو د ښوالي لپاره، د مکتبونو د خلاصېدلو لپاره. دغه هغه اولي کمونه دي چې دوی واخلي. نور موږ ته د بهرنیانو د پریکړې لیکونو، د ملګرو ملتونو په مجللو ځانونو کې د غونډو جوړولو څخه هر څه خلک دا راغړی، لکه تاسو چې مکه اشاره وته وکړل چې راتللې د شوزو د حقوق د نامه لاندې وي، فرضاً دغه اکثر سبسیدیان یې اخیستلې، او هغه ډېر د اعتبار خلک نه دي. نور او نیم څوک نور بالا د هغو په خبره ده کې ځان یې په شل کال کې ثابت کړي چې یعنی هیڅ رقم کاری ونه کړي. نو نور ازمودار وایي، ازمودان خطا په فارسي کې وایي، دغه چې مفهوم روسو دی هغه ته بالا باندې وخت نه ځای کوي. دغه اوسني خلکو ته او د بستر رژیم تبدیلول نو بیا هم زموږ په لاس نه دي. خو ډېر عاجزانه خو هیڅ مدار دې چې نور دا مکتبونه خلاص کړي، او د شوزو د نارینهو، د کوچنیانو، د کلیوالو او د شاریانو د حالت په بدلون کې خپل کار وکړي او بس.
ډېر زیاته مننه ګلۍ ولی او انارګل زیرک، خزینه فعالانو، تاسو یو دنیا مننه چې زموږ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا زما حق دی، ازادي راډیو خبرونه و چې ما نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړه کور ودان.
गुलाब गुलाब गानान में पप्रदे मजदूरे मड़ोशी चि गुलाब गुलाब गानान में पप्रदे मजदूरे मड़ोशी या बताता पातिचशी या बमाता पातिचशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी चि गुलाब गुलाब स्वानान में प्रदे मजदूरे मलशी ترنگ پ بدرنگ وختونا دا بدرنگ بدرنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملوشی غریبے پسے لملکا نازو لے